ملک په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی او د افغانستان پر خاور واکمن شوی.
اګست 15 او 6 کال لاس ور لسم د اګست پاکستان سره په یو ورځ منځله دا د خپلواکۍ د ورځې په نامه باندې منځي. بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دېرشم د اګست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي. ولس نه پوهېږي چې دوی څومره ازاد شوي دي، څومره پرې ازاد شوي دي.
د افغان تاریخ اوږدترین موقت حکومت طالبانو دریو کالو کې نه د حکومت طرز ټاکلی دی، نه اساسي قانون شته، نه هم پارلمان ته ورته حل وقت شورا ښکاري او نه هم ګوندونو ته د فعالیت اجازه شته.
د دوی لویه ستراتیژیکه اشتباه په تیرو درې کلونو کې همدا و چې د نظام د مشروعیت لپاره دوی یو قدم پورته نه کړ.
د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخ ته وړل کېږي، یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم نړیوال ورسره تعامل ته چمتو نه دي.
چې دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو، چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدی شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبی ده.
افغان کشاله کې د خلیلزاد پر رول نیوکې خلیلزاد افشا کړی ده چې د دوهې تړون پټې زمینی لري، خوای پخوانی سیاستوال د قرار کینی چانس بایلله ده.
اکثر افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین، غاصبین، قاتلین، جنگ سالاران شتون درلود.
او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي. چې کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي، نو ما ورته ویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي.
او پښتنو سیمو کې د تورې ورځې نمانځنه د پاکستان د خپلواکۍ اتاویامه کلیزه سږ کال بیا په پښتنو بلوڅ سیمو کې د تورې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په کورونو د تورو بیرغونو لګولو ترڅنګ جلوسونه هم وتلي دي. بیا هم ستړي مشي که څه هم طالبان وایي دوی د کابل د بیا نیولو ورځ د اګست په 15 نه بلکې د اسد په 13 منځي خو منتقدینو نیوکه کړې چې طالبان ولې د کابل د نیولو درېمه کلیزه دا ځل د 15 اګست پر ځای د پاکستان د خپلواکۍ له ورځې سره سم د اګست په 14 منځل ده. د دې ډلې حکومت د اګست په 14 د ولایتونو ترڅنګ په کابل غازی سټیډیوم او باګرام هوایي ډګر کې ځانګړي ترتیبات نیولي وو او د امریکایي او روسي وسلو تجهیزاتو رژې وړاندې کړې او ښارونو ته هم د خوشحالۍ کاروانونه وویستل. بلخوا یو شمېر ښارونو کې دوکاندارانو شکایتونه کړي چې طالبانو پرې د دوکانونو مخې ته د سپین بیرغ نصبول جبري کړي وو، ان تر دې چې کابل کې ځینو هټیوالو ویلي د طالبانو ښاروالۍ سپین بیرغونه په دوکاندارانو ګرځولي او په زور یې پرې خرڅ کړي دي. د دې ترڅنګ خبر شوي مکتوبونه ښیي چې طالبانو د مدرسو، پوهنتونو او تعلیمي بنسټونو زده کوونکو ته جبرن د دوی غونډو ته د ورتلو بلنه ورکړې او په سړکونو هم د طالبانو موټر ځغلونو، بیروبار او موټریز کاروانونو ورځنی ژوند له خنډو ځان سره مخ کړه.
دوی یو ځل بیا د کابل کوڅې، د افغانستان د ښارونو لویو ښارونو کوڅې او واټونه د ترخ یا ویر شاهدان کړه. دوی د افغانستان پر خلکو باندې یو ځل بیا د ویر فضا حاکمه کړه. دوی وښوده چې موږ په کوم شکل افغانستان ته داخل شوی یو، د افغانستان پر خاور واکمن شوی یو. او دوی یو ځل بیا د افغانستان د خلکو روح او روان زیانمن کړه. دوی نړۍ ته هم دا وښوده چې نن په افغانستان باندې څوک حاکم دی. د دوی دغه ډول نندارې، دغه ډول گشت او گذر، د دوی دغه ډول نمایشونه چې د کابل په کوڅو، د لویو ښارونو په کوڅو کې ترسره کړل، د افغانستان خلکو ته د زجر او تکلیف ورکولو نه بل څه نه دي.
د دوی د ازادۍ ورځ نه د معلومه دوی کله د فبروري 28 او فبروري 9 د دوها اګریمنت منځنه د ازادۍ په نامه باندې کوي، کله بیا د اگست 15م او 16م لاس ورلسم د اگست د پاکستان سره په یو ورځ منځله دا د خپلواکۍ د ورځ په نامه باندې منځي او بیا ورپسې یو 15 ورځې وروسته په یو دیرشم د اگست بیا د ورځ د ازادۍ په نامه باندې منځي ولس نه پوهیږي چې دوی څومره آزاد شوي دي څو دفعې آزاد شوي دي.
د کاروانونو د ایستلو په پیښو کې یو ځوان چې له طالبانو له موټر نه مخکې شوی و د طالبانو لخوا په ډز وشتل شوی، اما طالبانو په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي. کورنۍ وایي چې د خپل زوی د مرګ لپاره د عدالت غوښتونکي دي. طالبان که څه هم له بیا واک ته رسېدو وروسته د بانکي سیستم د پاشل کېدو مخنیوی، د جمهوریت پر اقتصادي پروژو کار روانول، د کوکنارو مخنیوی، د کانونو د استخراج قراردادونه خپل لاسته راوړنه بولي او ټینګار کوي چې امنیت یې خوندي کړی دی. خو د نجونو د زده کړو محدودیت، د ښځو په کار او د بیان په ازادۍ بندیزونه، د متقاعدینو د حقونو بندول، په ټولو بستونو یوازې د ملایانو مقررول، د ښځو په ضد شاوخوا اتیا فرمانونو ورکړه، بیروزګاری او له هېواده د 1,000,000 وګړو فرار، د امر بالمعروف لخوا د خلکو په کارونو کې کار لرل، د ملي بیرغ پر سر د خلکو ځورول، د استخباراتو لخوا د ښځو او نارینه فعالانو بندیانول هغه ستونزې دي چې له دریو کالو راهیسې ورته خلکو په زړه کې اچولي دي.
په زور دلته تقریبا 4-5 هېوادونه حاکمان ول، خو د دوی ښکارونه یو خړ پر طالب، یو موټر سایکل، ایوه چمټه، ایوه د غوړیو بوشکه ورسره وه، او د نړۍ 4-5 هېوادونو سره یې دلته مبارزه وکړله. الحمدلله نن یې هغه نظام ولسونو ته حاکم کړلو، کم نظام چې ولسونو غوښتلو.
او طالبان په افغانستان کې لومړنۍ ډله شوه چې عبوري لنډمهاله حکومت درې کلن شو، خو د خپل حکومت د راتلونکي او څرنګوالي په اړه لا هم مشخصه برنامه نه ده شریکه کړې. که څه هم د دوهې تړونکو ټول افغان لوري سره د توافق په اساس باندې د یو نوي اسلامي حکومت د جوړېدو هوکړه شوې وه، خو د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو بیا بیا ویلي د دوی تر حکومت ښه اسلامي حکومت نشته، مخالفین یې ټول په حکومت کې له ونډې ورکولو پرته بخلي دي او کابل د دوی لخوا فتح شوی دی. طالبانو تیر درې کاله خپل سرپرست اداره کې لزګونه ذرې تغییر او تبدیل راوستی، خو د طالب سرچینو په وینا د دوی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد، د سترې محکمې رئیس شیخ حکیم حقانی، داخله وزیر سراج الدین حقانی، د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر او خارجه وزیر ملا میرخان متقی هغه لوړ پوړي طالبان دي چې هیڅوک له خپل وزارتونو او دندو نه د تغییر او تبدیل جرات نشي کولی.
دا چې ولې د طالبانو بعضي وزیران نه بدلیږي یا په قدرت کې دي، د دې علت دا چې طالبان د 4-5 ګروپونو نه جوړ شوي دي. چې یوه ډله د کویټې شورا وه چې هغې کې نظامي کسانو چې پخپله ملا هیبت الله ډله او لکه قیوم ذاکر، ابراهیم صدر، ملا فاضل او دا کسان په هغې کې دي. بله ډله د حقانی ګروپ و چې سراج الدین حقانی د هغې مشري کوي. درېمه ډله د دې وو د قطر مذاکراتی ټیم چې هغه ملا برادر د هغې مشرۍ کوي، یو تعداد کسان د هغې پلویان دي. او څلورمه ډله د دې وو د ملا یعقوب چې هغه کسان چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر سره اړیکې درلودلې یا د هغې پیروانو، هغې ودلته په قدرت کې دي. او پنځمه ډله چې هغه وړه وه خو نفوذ او یا روابط چې د پاکستان سره زیات نږدې وو، هغه د پیښور شورا وه چې مولوی کبیر د هغې مشري کوله. نو په دې خاطر باندې دغه اساسي ډلو مشران چې کوم یو دي چوکۍ نیولې دي، هغې کې تغییر او تبدیل نه راځي، اما نور ښکته قدمو کې تغییر راځي. دا چې ولې دي او تر اوسه پورې متحد پاتې دي، دا خارجي تهدید موجود دی. او پوهیږي چې اختلاف د دوی په منځ کې پیدا کیږي نو دی و سقوط کوي او له منځه ځي.
بهرنیو چارو وزیر پیسې کې خو زه بالکل مطمئن یم چې دا د پاکستانیانو په اشاره کینول شوی دی، او دغه د عدمي رسمیت پیژندنه او ناکامي هم هماغه لامل دی چې د ده شاته د هغې لاس دی، ځکه دی خپل تجارت لري هلته او په هغه تجارت کور سره د عیسی یو جنرال شریک دی. نو د دې سړي په دغه کې خو شک نشته چې دی بالکل د هغوی سړی دی او هغوی کینولی دی. مګر هم د یعقوب او د سراج الدین په حکله دا ویلی شو چې دا په خپل ځای کې هغه قوت او نظم او انضباط چې دوی لري د دنیا ملبدل بل دوی سره داسې کس نشته چې دوی خلا ډکه کړي، او که واقعا دوی لري کیږي دوی ته ستونزه جوړیږي، ځکه چې د مجاهدینو کې په دې خلکو کې یو اختلاف راځي او دا باعث تضعیف د نظام ګرځيږي.
د طالبانو سرچینې د غراز ازادي رادیو ته منی چې د وزیرانو د احتساب لپاره د پارلمان په څیر کوم ارګان نشته، بلکې هر وزیر د سوال او جواب لپاره کندار ته غوښتل کیږي. همداراز طالبانو د لومړي واکمنۍ په څیر په دویم ځل واکمنۍ کې هم لا تروسه د اساسي قانون د جوړولو او نه جوړولو په رابطه ضد و نقیض بیانونه ورکړي دي. خو دې ډلې په هیواد کې ګوندیز او پارلماني سیستم بشپړ له منځه تللی اعلان کړی.
د قانون جوړونې یا د اساسي قانون تر چتر لاندې د قوانینو جوړولو هغه بنسټونه چې دي هغه نشته دی. پریکړه کوونکي بنسټونه د حکومت په چارو باندې د څار او د کنټرول هغه کومه دنده چې ترسره کوي هغه ادارې یا جوړښتونه نشته دی، لکه پارلمان یا جرګه یا شورا چې په دغه نهادونو باندې یعنی حکومت باندې څار ولري. همداسې د حساب ورکونې او د ولس په استازیتوب یا د ولس دپاره د حساب اخیستنې له حکومت څخه د حساب اخیستنې میکانیزمونه نشته دي. نو دا د دې لامل شوي دي چې یو نوه په افغانستان کې سره له دې چې د تیر نظام په چوکاټ کې چارې مخته وړل کېږي یو غټه تشه موجوده ده چې دا په خپل وجود کې د اوسني حاکمانو مشروعیت یې کور دننه سوال لاندې راوړی، کور د باندې هم
دغه راز د طالبانو حکومت پر لپسې دریم کال لپاره د افغانستان کلنۍ بودیجه هم پټه تېره کړه او د دې بودیجې د تصویب توشی او پروسې ترڅنګ هیڅ نوه جزئیات له خلکو سره نه شریکیږي. بلخوا د طالبانو د ځایي ملا هیبت الله فرمانونه چې تر ډیره پر یوه او بله پروسه باندې بندیزونه وضع کوي طالبانو لپاره فعلا د قانون معیار لري، اما دا تقنیني فرمانونه نه دي چې کومه شورا یې تصویب کړي، بلکې راسن د یو قانون په څیر د پلي کېدو وړ وي.
هماغه خارجان اوس هم په افغانستان کې موجود دي، هماغه د امریکا ډالر یې اوس هم افغانستان ته ځي، مګر دې لپاره هر څه دا روا و. اما په مقابل کې جمهوري نظام چې هغه ولس هغې ته رای ورکړی وه، هلته د قواو تفکیک و، هلته ولس مشر خلکو ته د قانون په مقابل کې مسؤول و، البته نیمګړتیاوې به وي خو هغه قابل د اصلاح وې. اما اوس د دې دا کوم نظام چې راغلی دی دیو هیچا ته ځان مسؤوله نه ګڼي او حتی د دېو مشر امیر المؤمنین څوک ګوري نه او حتی وزیران هم نشي کتلی. نو داسې یو نظام ماډل نه په صدر اسلام کې وو، نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په غیر اسلامي هیوادونو کې شته دی.
دوی فکر کوي چې په دغه حالت سره موږ نړۍ یو ملت غولولی شو چې دا حکومت خو زموږ حکومت هم نه دی، دا خو نگران حکومت دی او کېدای شي سبا ختم شي او دا به بدلیږي او دا به هغه وخت بدلیږي چې خلک او ملت به په دې کې ګډون کوي په دغې امید او تمه باندې. یعنی دا یو مردم فریبي ده، عوام فریبي ده، د خلکو غولول دي او ځان سره هم جفا ده، ملت سره او تاریخ سره هم جفا ده چې دی کوي. دی کولی شي چې همدغه فعلي نزد او کابینه چې دغه دایمي اعلان کړي او تر هغه وایي چې دغه کابینه دایمي ده او دغه به خپل کار مخکې وړي تر څو پورې چې په افغانستان کې شورا منځته راځي یا قانون اساسي منځته راځي. یو لارې ته خو به دې اخر ته نږدې په دې رقم سره خو مخکې نشي تللی.
او طالب مشرانو د کابل د نیولو د درېمې کلیزې په مناسبت بیانونو کې یو وار بیا د ټولو بدبختیو پړه په سقوط شوي جمهوري نظام ورچولې ده. خو سره له دې چې حکومت یې درېو کالو کې هیچا په رسمیت لا نه دی پیژندلې او افغانستان په یوه بشپړه سیاسي انزوا کې حسابېږي، طالب مشرانو بیا هم تیر درې کلونه د امنیت، اقتصاد او فرصتونو له پلوه د افغانانو لپاره له ویاړه ډک بدلې دي. د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یوه ټلویزیوني مناظره کې ویلي د افغانستان مخکنی نظام مرتهد شي هم په میدان نه پریخي، بلکې خالی ودانه ورته پاتې وي. خو دوی له صفر نه د ځواکونو د جوړولو کار پیل کړ. د غراز طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر یو وار بیا په ملت احسان کړی دی چې دوی خپل ټول مخالفانو ته عمومي عفو کړی ده. هغه ویلي دا مهال طالبان په څلوېښتو هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ یا په لاس کې لري، خو راتلونکي کال کې به هیوادونو سره تعامل نور هم زیات کړي.
د ملت لپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د فتح د کامیابۍ نه وروسته اسلامي امارت په انتقام جویي باندې لاس پورې نه کړو. موږ خپل مخالفین د دې په ځای باندې چې یو هلته مړکه بل دلته مړکه وا اسلامي امارت عفو وکوله، منګ خپل ټول مخالفین تعافه کړي. هغه که سیاسي خلکو په وزارتو او پرلمانونو کې کار کول، او که په اردو کې قل اردو قماندان وزیر دفاع د پرقی مشر لوا مشر هر څوک چې اسلامي امارات ورته عفو وکوله
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی چې تازه بی بی سی سره مرکه کې د نجونو په زده کړو محدودیتونه په رسمیت د دوی د نه پیژندنې لامل بللو په نړیوالو باندې بیا غږ کړی چې دوی نه غواړي افغانستان د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو مرکز شي
بهر تموم دا اعلان ده چې له ټولو نړۍ سره متوازن سیاست غواړو له ټولو سره متوازن اړیکې غواړو او نو غواړو چې افغانستان بیا د منفي رقابتونو ډګر جوړ شي
بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی بیا فلسطینیانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په څیر به د بریا ورځ یو وخت راورسیږي خو په نړیوالو یې هم غږ کړی چې د تیر حساب نه ورسره کوي مګر دوی باید اوس طالبانو سره د افغانستان بیا رغونه کې مرسته وکړي
محاسبه نه ورسره کوي یو څه فرصت مو ته برابر کړی دی خیر هغه په لرې چې موږ سره د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې بلې لکه څرنګه چې په شمال کې هم کړی کاله پرمختګ هم کړی وتی
په تیرو درېو کلونو کې پرته د تبلیغاتو نه پرته د کنځلو نه پرته د رټلو نه دوی هیڅ څه ولسته نه دي ورکړي هر یو مشر چې وینا ته جګ شوی دی همدا خبره کړې ده چې دا خو مونږ ته عمومی مونږ مشر عمومی افه کړی ده کنه مونږ به دا کړی مونږ به هغه کړی هر یو چې جګ شوی دی ویلي دي چې مثلا تاسو چې همدلته دا ژوندي ګرځي دا غټه خبره نور د عزت او د حیثیت تمه مه کوئ د نن سره یعنی تقریبا درې کاله پوره کېږي چې دوی تر اوسه پورې د افغانستان د دولت بودیجه دوی رسنیزه نه کړله عواید نه معلومیږي مصارف نه معلومیږي اساسي قانون پوره درې کاله ځنډېدلی دی
په جرأت او جسارت وایو چې دغه خاوره د ټولو افغانانو مشترک کور دی تنها د طالب نه دی که طالب د انحصار او حذف او ظلم او ستم او وهل او ټکول او زندیانی کول سیاست لري نو ستاسو سیاست او د پخوانی کمونیستي رژیم سیاست یو دی که جرأت او جسارت لري بس وکړی چې د نجونو مکتب مو د اسلامي شریعت په محدوده کې ولې ور نه کړل
بل خو طالبانو سره د دوهې تړون لاسلیکونکي زلمی خلیل زاد چې تر اوسه له نیوکو سره مخ دی مګر د ځان پړنه بولی تازه یې په افغانستان کې له یو خصوصي ټلویزیون سره د طالبانو لخوا د کابل د نیولو د درې مکلیز په مناسبت مرکه کې تایید کړی چې د دوهې هوکړه پټی زمیمي هم لري هغه ویلي دا زمیمې ځکه پټې ساتل شوي دي چې د امریکا دښمنان ترې ناسمه استفاده ونه کړي مګر ټینګار یې هم کړی که د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونه نیول شي او سرپرست حکومت په دایمي حکومت باندې وانه وړي پایلې به یې طالبانو ته هم د جمهوریت په شان تمامې شي خلیلزاد ټینګار کړی که ټرمپ بیا ځله ولسمشر شي شاید له اقتصادي لارو طالبانو سره له فشارونو استفاده وکړي خو د دوی خلاف د نورو آپشنونو د استعمال امکان هم شته
د جمهوریت خو ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واځي ته غنډې کړي نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي لکه موږ تاسو چې په خوا کتلی دي ټرمپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي هغه چې سو په خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خو باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري
خلیلزاد له ټول نیوز سره ویلي امریکا له طالبانو سره اړیکې لري او وخت نا وخت په ځینو مسایلو باندې خبرې ورسره کوي خو په وینا یې د محل افغانستان امریکا ته خطر نشته او طالبانو د داعش په ضد بریالۍ مبارزه کړې ده هغه که څه هم ویلي چې د طالبانو پر راتګ د فساد او مخدراتو توکو د مخنیوي تر څنګ وینه تویدنه کمه شوې خو د نجونو په زده کړو بندیز یې یوه ستونزه بللی او ټینګار یې کړی دی چې پخواني سیاستوال باید په خپل ځای کرارې کښېني ځکه هغوی چانس بایللی دی
اکثره افغانان د خلیلزاد او خلیلزاد ته ورته څیرو سره په دې کې موافق دي چې په جمهوریت کې فاسدین غاصبین قاتلین جنګسالاران شتون درلود موګه په ولسی جرګه کې د دغه فاسدینو غاصبینو جنگ سالارانو قومي ټکدارانو په مقابل کې جبهه نیولې وه او د ولس غږ مو وچتاوه. بناً د هغو پخوانیو جنگ سالارانو او یا چې په اوس وخت کې په عمارت کې رامنځته کېږي انحصارګرې ډلې د ټولو نه ولس دا غوښتنه لري د دواړو اړخونو نه چې راتلونکي سیاست ولس ته په لاس کې ورکړي، حکومتدارۍ ولس ته ورکړي، د قدرت د انحصار نه تیر شي. په جمهوریت کې موږ نارې ویلې، اوس هم دا نارې وایو، افغانانو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته یو متمدن افغانستان په میراث پرېږدئ. نه دا چې بیا لاړ شو تر 2000 پورې کم کنډواله افغانستان چې و، چې دا ډول یو افغانستان بیا د راتلونکي نسل لپاره په میراث پرېږدو.
او د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان بیا وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان چې مشري د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر کوي، ادعا کړې ده چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 14 تنه په زور تریتم شوي دي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه. د راپور پاساس د دې ترڅنګ سږ کال 644 تنه په خپل سري ډول ناقانونه نیول شوي، خو تیر کال بیا دا شمېره 222 تنه. دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي، د طالبان حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړ او قومي ژبني مذهبي لږکي له خپل مدني سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداری سازمان ویلي خپل دغه راپور یې د افغانستان په 1 ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو په اساس جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دې راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا ډول ادابې بې بنسټه بللې دي.
د طالبانو د زندانونو په اړه فکر کول د سړي ذهن ته د دوی تیرې صحرایي محکمې راځي چې له انساني تحقیر او د انساني ربړونو او له بېلابېلو شکنجو ډکې وي. متاسفانه د دوی اوسني زندانونه هم د دولتونو د زندانونو په څیر نه دي. د دوی په زندانونو کې له بندیانو سره اوس هم د وسلوالې ډلې د زندان چلن کېږي. د دوی له زندانونو چې څوک راخوشي شوي دي یا هغه چا چې د دوی په زندانونو کې بند تیر کړی دی اوس راخوشي شوي دي، که د هغوی کیسې واورېدل شي نو کیسې د اورېدلو نه دي. لا هم تحقیر او ربړونه او زورونه او د یوې وسلوالې ډلې په توګه برخورد د دوی په زندان کې شتون لري.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحثونه دا و چې په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې د یو شمېر سیمو پښتنو او بلوڅانو د پاکستان د خپلواکۍ اتاویومه کلیزه د تورې ورځې په نوم نمانځلې ده. بلوڅانو د بلوچستان په تربت، پنجګور او نورو سیمو کې له پاکستاني ځواکونو سره خوډه بم کړې ده. دغه راز پښتنو قومونه هم په خیبر دره، شمالي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور بیرغونو په پورته کولو نمانځلې ده. ګڼو پښتنو فعالانو د تورې ورځې په توګه د 14 اگست د نمانځلو کمپاین چلولی و او په ځینو سیمو کې بیا پښتانه له هغو پاکستانیانو سره لاس او ګریبان شوي هم دي چې په دغه ورځې له پاکستاني بیرغونو سره جشنونه نمانځلي. دیخوا په افغانستان او له افغانستانه د باندې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو درېمه کلیزه یا د اگست 15 هم د تورې ورځې په توګه په ټولنیزو رسنیو ونمانځل شوه. لندن کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي او د جمهوریت د سقوط ورځې په افغان تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځلې ده، خو په ټولنیزو رسنیو له دغو فعالانو سره طالب فعالان لاس او ګریوان و چې د 250 هیوادونو په ماتولو او له هر ډول سیاسي فشار آزاد افغانستان یې ورته خپل کړی، نو په کوم صورت د دوی اخیستې ازادۍ ته تورې ورځ وایي. بلخوا منتقدانو ټینګار کړی چې طالبانو یو مشروع نظام نسکور کړی، د یو تړون له مخې راوستل شوي او ژمنې یې وکړې چې د امریکا له ګټو سره ټکر کې هیڅ عمل به نه کوي، نو له دریو کالو راهیسې هفتوار 40 میلیونه ډالري کڅوړې هم اخلي، ځکه دوی د اگست 15 ته توره ورځ وایي. تیرونه د یو یوټیوبر په مرسته کابل کې د طالبانو یو مسؤول او وسلوالو یې پارکونو کې د ځوانانو هغه ډلګۍ په نښه کړې وې چې د چکر ساتیرۍ او لوبو لپاره پارکونو ته راغلي وې. خو دغه طالب قمندان چې څیرۍ تر ډېره پټه کړې د دوی پر شخصي کړو وړو د نیوکو سربېره په توهین امیزه لهجه خبرې ورسره کړي دي. د طالبانو مخالف و فعالانو لیکلي دا ویډیو په افغانستان کې د شخصي ازادۍ او د سلب او په عامه وګړو د هر مسؤول او نامسؤول طالب د دیکتاتورۍ چلولو ښکارندوی کوي. دوی ویلي طالبان دي عام خلک هومره وځوري څومره چې بیا د وخت پر رسیدو سره په ځان لوریږي. د دې ویډیو په خپرېدو د طالبانو د مخالفو فعالانو تر څنګ د دې ډلې د پلوي فعالانو لخوا هم توندې نیوکې شوي دي او دا یې له انساني وقار ښکته کار بللی دی. دوی ویلي د شهرت او یوټیوبرانو په ساتلو او پاللو سره د یو شمېر مسؤولانو لخوا په لوی لاس د خلکو ترمنځ د دوی پر ضد د نفرت تخم کرل کیږي. خو طالب مسؤولانو بیا ازادۍ راډیو ته ویلي دا قومندان د مخدره توکو د کارونکو په پیدا کولو پسې وتلی. او د ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ بله ګرمه موضوع د شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په یوه اونۍ کې د لوبغاړو ترمنځ د څو ځله نښتو او ناندریو وه چې مینهوال یې لوبغاړو ته غوسه کړي. تیرونی د افسر ځازی لخوا یو ځوان لوبغاړي سره د لفظي شخړې او هغه ته د کنځاو موضوع لاسړه نه و چې له لوبڅار او حشمت شهیدی سره د شرف الدین اشرف لفظي شخړې رسنیزې شوې. ورپسې یوه ورځ وروسته د ګلبدین نایب او آفتاب علم ترمنځ لفظي شخړه او اوږد تکرار هغه موضوع چې په رسنیز کې دوی مینهوالو پر لوبغاړو کلکې نیوکې وکړې. مینهوال ویلي په شپږیزه کې د لوبغاړو په اخلاقي کوډونو ټینګار او څار خورا مهم دی او ګڼ لوبغاړي باید د دغه کار سزا یا تادیبي سرزنش وویني. دوی ویلي کرکټ د باوقار خلکو لوبه ده او افغان لوبغاړو نه د دا ډول اخلاقي پریوتنو او تیروتنو تمه نه کیږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چاغښت چې د ټولې نړۍ د خلکو لپاره راتلونکو لسیزو کې یو ستر ګواښ ګڼل کیږي، خو تازه د سعودي یو ځوان چې کابو یوه لسیزه یې د 610 کیلوګرامه وزن درلوده، د شفا د روغتون ډاکترانو یې وروستیو دریو کلونو کې وزن ایله 3.5 کیلوګرامو ته راښکته کړی دی. خالد بن محسن شاري په 2014 کې له نیم ټن څخه زیات 610 کیلوګرامه وزن درلوده او کورنۍ ته یې حتی له ځایه خوځول هم سخت شوي وو. مګر څه موده وړاندې یا شاوخوا 4 کاله د مخه یې د درملنې ټول مصارف د سعودي پاچا شاه عبدالله په خپله غاړه واخیستل او شفا د روغتون کې 10 تنه ډاکټران په درملنه بوخت شول. خالد چې روغتون ته په ځانګړو تدابیرو کې وړل شوی او حتی د کور او خونې دروازه یې هم ورته ماته کړې وه، ډاکټرانو یې پرله پسې بایپاس جراحي عملیاتونه وکړل او له ورزش پرهیز او فزیوتراپۍ نه وروسته یې 6 میاشتو کې نیمایي وزن کم کړ. خو له 2023 کال راهیسې تر ننه هغه 542 کیلوګرامه وزن کم کړی او اوس یوازې 3.5 کیلو وزن لري. او کسان په شرقي نړۍ کې عام ذهنیت داده چې یو نارینه د دوه یا دریو میرمنو ترمنځ سم عدالت نشي مراتولی، همدا وجه ده چې کورنۍ سکون یې له منځه ولاړ شي. خو راشئ له داسې یو چا سره مو مخ کړم چې د ذهني سکون لپاره یې تر اوسه 350 ودونه کړي دي. ابو عبدالله چې 15 کاله عمر لري د ودونو شمېر یې په 3 کالنۍ کې 350 ته ورسېده او بیا یې پرېکړه وکړه چې نور به ودونه نه کوي. ابو عبدالله وایي لومړی واده یې په 40 کلنۍ کې له ځانه 6 کاله مشرې میرمنې سره وکړ، خو 3 کاله وروسته د کورنیو لانجو له امله بنه پرې راوسته، تر دې چې دریم او څلورم واده یې هم وکړ او بیا یې د کورنیو جنجالونو له امله لومړنۍ 3 میرمنې طلاق کړې. هغه وایي له دغې پیښې وروسته د یوې آیډیال میرمنو په لټه شو او په همدې لټه کې یې په سعودي کې دننه او د باندې د ودونو شمېر 350 ته ورسېده. هغه ویلي له ځانه کشرې میرمنې سره سکون نشته، بلکې له ځانه مشرې میرمنې سره انسان خپل ذهني سکون موندلی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هره جمعه د ازادۍ له پاڼو له سعید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
آزادی ملما السلام علیکم د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدر من اوریدونکو د نن په ځنګړی مرکه کې د خوست له سندرغاړي سره د زړه خولکو
الله
هنرمند با پخوا د خلکو په محفلونو کې هنری ذوق خندا او خوښي ویشل، خو اوس یې غږ غلی دی ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی. مستر چینیوال لسګونه سندرې په سټوډیوګانو کې ثبت کړي دي او سلګونه نور یې د خوښیو په محفلونو کې ویلي. له دې هنرمند سره زما د مرکې اورېدو ته مرابولم.
تاسو ته سلام، تاسو قدرمن اوریدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وایم. زه د خوست ولایت د متون یم. په متون کې مو د هیلو چینې کلی یم، تخلص مې د خپل کلی یخی دی.
چینیوال صاحب، دا د ماستر نوم له کوم ځای در پسې راغی؟ تاسو شاګردان لرئ؟ د استادۍ لقب مو اخیستی؟
نه، استادۍ لقب مې نه دی اخیستی، دا دروغ نه شو ویلی. خو په ما باندې ماشومتوب کې یو ورور دا نامه یخې وه او د ماستر، نو بیا چې کله زه روډیوګانو ته تلم نو ما ته به ټولو وایي چې یاره خو ماستر علي خیدر دی، ماستر رحمان ګل دی، ماستر رحیم ګل دی، لکه تو ته مونږ یو تخلص غوره کوو که نه. نو بیا تخلص خان محمد متنوال نومېدو، د روډیو کې یو جورنالیست و، هغې ته ووایي چې ته ماستر چینیوال شو د خپل کلي په نامه، خوش بس دا تخلص یې روکړو، بس هغه تخلص اوس په موسی مشهور دی. نو
څومره عمر لري چینیوال صاحب؟ د خپل ژوند د لومړیو کلونو د ماشومتوب کیسه دې راته وکړه.
تقریبا اوس به وم 2 درې دېرش داسې یم، ماشومتوب نه ډېر وخت نه کېږي، یاره تقریبا 13 کلن عمر کې وم چې ما دا ګانې بجانې ویلې.
درس دې ویلی؟ مکتب ته تللی؟
درس خو مونږ د هغې پن پاتې کړو که نه، چې دې پن سره مې مینه وه، شوق مې و. پن ته زه شوقکي راغلی یم، دا کسب زما خپل هم نه دی او د پلارانې کا کسب مې نه دی، او دې ته زه شوقکي راغلی یم.
نو په 13 کلنۍ یا 14 کلنۍ چې تاسو سندرې ویلې، ځان ته مو خپله سندرې ویلې که له کوم استاد سره وی؟
نه، هغه وخت کې خو که ته ووایم چې ته وایم چې کوم کال به وینو، ما د چا نه زده نه وي، ما د خپل ځان نه شوق کولو، نو خپلې ګانې به ویلې چې چا به ګانه راکړه داسې لکه نبی وزیر، لکه تلور خاده، دغسې ګل نظیر منګاله دی، دې غزل خوان رو کولو، دې غزل به ویلې، میفلوک به ویلې، خوشاخیر کې بیا کیسټ ته رووتم، کیسټ مې کولې، نو پېښور ته بتلم، میاشت تنبه م وکړه، بیا هم به د پیټپرشیانو ته کیسټ ډي کولې. او وخت کې خوشه بس داسې غلی غلی سیرتلو سیرتلو وشه، اوس دې سپکر ورسی.
او څومره سندرې مو ثبت کړي دي چینیوال صاحب؟
یاره دا کې به ته دروغجو نه شم، په دې خاطر چې ما ډېرې کیسټې ثبت کړي دي، ډېر تلیفونه مې هم جوړ کړي دي، او میدونی مې هم ډېرې ویلې دي، بیټ ګنې لکه جوړه ګنې مې هم ډېرې ویلې دي، ډېرو سندرغاړو سره، جینکو سره، هنرمندانو سره مې ډېرې ګنې ګاډم ویل دي، نو حساب نه راته کېږي چې څومره به ویلې.
کسټونه در معلوم دي څومره کسټونه یا سي ډي ګانې یا وروسته بیا چې کلیپونه راووتل څومره دي په مجموع کې ټول؟
یاره نو درویز دي نوي داسې 168 یا 60 به ډخ کړي وي، ځکه چې یو لمبارې مور غوله و، په لمبر نه معلوماتو ته ورسو په ټایم کې 165 که 150 لمبر کې 60 مور غوله و، نو نه پوهېږم چې څومره کې 60 شوي دي. په مخلو کې خو بیخي حساب نه کېږي، ځکه چې ودونو کې خو بزرخاو غزل شوي دي، هر وده کې یوه شپه کې 200-300 غزل ویل کېږي.
او دا ګډې مشترکې سندرې دي چې ویلې دي که نه، دا دې له چا سره ویلې دي؟ کومو سندرغاړو میرمنو سره؟
او دا خو په هنرمندانو کې، په نارینه هنرمندانو کې مې برم جان سره ویلې دي، بخان سره مې ویلې دي، دلور خط سره مې ویلې دي، مشهور مشهور سندرغوړي شیخ سخو سره مې ویلې. یاره ډېر دي، نو چې داسې کمتر هنرمند ناست دی لکه دا څوک چې مونږ نه مشران و، لکه رسول بادشاه دی، یا دمساز یغ دی، یا رون پچا دی، یا ماستر علي خیدر دی، دې سره مې نه دي ویلې د مشرانو سره. خو دې نه در کوز څومره دي، انشاءالله ما ګاډه ګنې. او په زنانو کې مې بیا ندیه ګل سره کړې دي، شینه ګل سره مې کړې دي، انرژیا یو کې سټ می پیټه پوشو ټریکونه را ته جوړ کړی و چې د دې نړیوالم په خواته حالت انرژیا نه وکړه خسته و غي غاني ویلې به زمي ورو ختم کنه خپل زینه را ته پرخولي و اغه غاني می سره میو کې سټ کړو کارش می په نوم و اغه جنه کې سره می گاډه غني کړی و یو ټریک ته جوړ کړو ان غمس کې کې سره و تاپیوي نغمس را ټاپي مو کړی و خورس په دې پخمان شو ما چې یاره نغمس را ما کې ځلځک نه وکړي چې زنو خبر چې یاره ان نغمې په ما ته ټاپي جوړی کړی ما ته ول تخپل ټاپي وای دې ته بل و نرمن ورجګو تا خپل زینه ډخ کا نو دې ته بیا بل و نرمن درولو کنه نو چې ما کله خپل ټاپي وایلې اغه ته بیا ان نغمو ته پته ورخېږم کنه نو یو جوړ ټاپي مې سره مو وي
خدای چل در باندې کړم
السلام علیکم چل شوې ده کنه لکه ټاپي ما سره سره دي
او د مرمن نغمه خو به تر اوسه پورې په دې باندې اعتراض نه کړی چې د دې لخوا خې پراته ستاسو غږ له دې د اواز سره مکس شوی
نه نغمه سره مو اړیکې نه دي شوې نه دي ما سره اړیکې کړې دي نه ما خو لکه زم پیخمان وم ولې چې ما ته فاته نه و لکه دوکې خبره وه اکثره پیته پروشیانو دا دوکې کولې کنه بخانې داسې نه زیاته ورخېږوله و لکه زه یې نه زیا کې سټ ته خېږوله وم داسې کورونه یې کول چې کوم هنرمند نه بي وکړ نه یې نه بي نیم وکل کاټ کړو دې ته ووي چې دا ساته جوړ ده دا ټریک نو چې ته به ته ویر وختې ولته به دی جوړا کړل کنه میسنګ بي جوړا وکړو نو کې سټ بیرو بسله چې پلونکی کې سټ اکثره دوکې شوی دي
لدی ورستا فکر کوي چې کافی تجربه مو تر لاسه کړې ده چې څوک به ستاسو له आवाज نه دغه رقم استفاده ونه شي کړی
نه نه بیا نشي کوي خو اول خو هغه وخت تیر شو خو لکه په خور کې ډیر چالو ول روانو ښا نرمندانو سره ډیر غکی دي کنه او دا سیم شوی دي چې و نرمن په سره ډیر پیسې اخیست شوی دي او پته پرشیانو ډیر کم دی تر سوالې دي کنه دا چې د غارې دا وکلې ټری دا د وزونه جوړ کړی دي دا اکثره دا دوکې شوی دي ډېر خو آینده کې به نه کیږي کله آینده کې به ولې کیږي
ماستر چنیوال صاحب استاسو په هنري کارونو زوړاندې نورې پښتنې هم لرم چې درنه وبې کمه مګر مخکې له نورو پښتنو دا یو پښتنه ماته مهمه ښکارا شوله چې یو سندرغاړی څو کاله تقریبا ول 17 کاله سندري وای او بیا یو دم د سندرو اجازه ورنکړل شي په هغه سندرو پسې تاسو نه خپکیږي اوس چې په خوست کې اوسي او اجازه د سندرو نه درکول کیږي
بالکل لکه د ونرمندون په مثال داسې دی لکه میان چې وګونې چې نسیلې ویږي اکثره ونرمندون ډېر خفه دي په دې خاطر چې دیخو کې کاروبار وغداغه نو ایوانو څو په دا به امارت چیروغلو افغانستان ته د موسیقۍ نه چې به اوس بندیز دی نو زه خپل یو غل رم د وطن غم کې هم ډېر یم کنه زه د خپل وطن غم هم ډېر سره دی مو یو مرکا کې یلی وو چې کچېری کې ما په سندرو نه وطن جوړیږي ما د سندرې نوی کړی چې په سندرو مو په سندرو کې کې نو سم دی ما چې ټول افغانستان ته سخلت وی او ټول افغانستان خوشحال وي ټول افغانستان په امن کې وي نو مو د سندرې نوی کړی مشکل نشته نو اوس امن شته ډیر
چنیوال صاحب بیرته کستا سو د هنر مسلې تراشو دا شعرونه چې تاسو په خپل سندرو کې انتخابول چا در کول تاسو لچانه مو اخیستل
چې صفه خبره وکم مو خو اول قدم کې نبی وزیر شعری وکړله نبی وزیر شعری نکړی دو اولین کې کړه و چې جار دی مې یعنی جل کښوند اټ پی مې ویلې ډېرې مشهورې وي اغه نردلې مې وشتاس بیا ډېر شعرونه شعرای وکړې بيخي بهاده ډېر شعرونه چې ډېر نمونه هم نه دي مشهور نه بغیر اکثره ډېر شعرونه نمونه هم نه راځي ولې چې بیا به کې ساتي نه لیکولې مونږ با خلی کې سر دی کولو با خپل ورته وطن ته نو ډېر شعرونه نمونه اوس هم نه راځي شعران د خدای ژوند دی لري دې په سر مونږ هم یو تیو
مزل ما يا راي
قدرمن اوریدونکو د خوست ل سیمایز هنرمن سندرغاړي ماستر چنیوال سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه اوري. چنیوال صاحب ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د مرکه لپاره مو زموږ بلنه ومنله. په خوست کې ولسی شاعری هم ډیره زیاته ده. مثلا یو مثال زه تاسو ته مغه د لغات وایم، تاسو تر مانه په دې کې ډیر زیات بلد یاست. دا ولسی شاعری تاسو هم کړی؟
ولې نه، ډېر ډېر دغه مونږ خوست سندرغاړي خو اکثره شعرون او سندرغاړي مونږ د سیمې ډېر شعرون انګ سره په خپل ورس کې سندرې وایي. ولسی شعري خو چې دلته ونه کې هېڅ کېږي نه، په مینوال هم نه شي وایي.
نو کوم کوم شعرونه تاسو ویلي دي؟ یعنې په کومو ولسی فرمونو کې تاسو شعرونه ویلي؟
لکه لغات دي کنه، دلته خو اکثره لغات شوي دي، وطنی گان شوی دی، غرنی سندری شوی دی، بدل ککڑی علی شوی دی. مونگ وطن که اکثر ولسی شیون خی مونگ داغ دی، چاپان دی، غرنی سندری دی، لغتون دی، دا شیون دی مونگ ولسی شیون.
دا ککڑی غاری او دی اتن غاری دا چه تاسو وای تپی دا خو دی سینه پا سینه را انتقال شوی دی او شتا پا پختو ولسی ادبیاتو که لپخوان شتا لپیره و رئیسی. مگر دی لغاتو دا سی یو فورم دای چه اغا فلبدیها ویل کیگی، یعنی سمدستی اغا سندرغاری شاعران چه سندری وای دا سمدستی جوروی. دا غا فلبدیها شاعری دی لغاتو هم تاسو کرده دا؟
اول نه ډیر شیرونه ما خپلم داسې یلی دی، خو مود ګوډ می خپل جوړ کړی هم دی، یلی می هم دی، او اکثره می ډیر خپل شاعری چې کومه داسې یو نیم شاعر غول د بیا می ملګری په نوم لولې دی. خپل ما ته شاعری غو نه خو نه رغول چې زه خپل نام په شاعری کې ورکم. شاعری ګرونه دو شاعری یو خدای پر طرفه برخه دو چې پښتو ته انانات کلتور دی دا ټول کېرتي ایمون په لغاتو کې. د لغتي شعرون اکثره په دانی باس سره کې په لغات دی. یو چې ویته وایي چې زه به تیراوم بمبار دی کمه، بل ویته چې زه توغندای زه به توولم نه دي پرېږدم، دا داسې خبره ده.
ډېره زیاته مننه چنیوال صاحب. یوه خپله سندره دی چې تا ته ډېره ګرانه وي، خپله سندره دی وي، دا راته زمزمه کا.
صحیح درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، درد یم درمان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، ما ته چې کتاب راوړی قلم راوړی، داسې یو افغان ته ضرورت لرم، داسې یو افغان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. زه ته وچ لال می په سر پروت یما، زه ته وچ لال می په سر پروت یما، وسوم باران ته ضرورت لرم، وسوم باران ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم. وخت کل نظر منگل رپور کرا، وخت کل نظر منگل رپور کرا، ولیم گلدان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم، بیلیم جانان ته ضرورت لرم.
ډیره لا ډیره زیاته مننه چنیوال صاحب، ډیره ښکلې سندره وه. یو بل پښتنه دا ده چې وروسته لدی چې په سندرو بندیز ولګېده په افغانستان کې، څه کوي تاسو؟ یعنی انسان خو د ژوند کولو لپاره یوې عایداتي سرچینې ته هم ضرورت لري، اوس تاسو څه کوئ؟ پخوا خو مو له سندرو نه یو څه ګټل،
اوس خو چې سپارې ته وایم داسې چې فکر کوم اکثره هنرمندون لیا دي. زه خو خپل چې سپات وایم لیا یم، هېڅ کاروبار مې والا نشته، لیا ګرځم. نو آینده کې به ګورو که داسې یو چا مرسته وکړه چې خارج ته یې کومه لار راته جوړه کړه، کوم ځای ته ووتو، نو ښادو چې یوه ځای ته لوټ شو. مونږ ژوند هم داسې تریخ شوی دی، دې خاطره چې کاروبار مو لوړ دی. نو غواړو چې داسې یو خلک په خپل افغانیان، خپل پښتانه، خپل زمونږ خلک د هنرمندانو سره مرسته وکړي، یوه حد پې ورسوي. کنې دلته ټول بې کوره دي اوس، بس موتې خپې ملادو کوي. نو بس دومره ګزارا چې لوو چورې زړوو، نو نوره داسې سرمایې مرمایې نشته هنرمندانو سره چې دی کوم کاروبار په وکړي یا چی وکړي. نو بس مخکې مې یادونه وکړه چې موتې خپې ملادو کوي.
یوازې یاست که واده مو کړی؟
واده مې کړی دی، واده مې شته.
ماشومان؟
ماشومان خو پنځه مې بچیان دي، یوه مې وړکې لورکۍ ده.
نام خدا، خدای دې درته سترګي. چنیوال صاحب، د راتلونکي لپاره څه پلان دی، څه پروګرامونه لرئ، ژوند سره څه کوئ او ژوند به تاسو سره څه کوي، داسې یو اټکل لرئ، یو پلان د راتلونکي لپاره لرئ؟
ولا نو داسې پلان خو نشته، نو چې زه ته ووایم چې دې دپاره خو بس چې کوم شاید هغه بند دی چې مونږ کوم موسیقي غږول، هغه نوره خو داسې پلان نشته چې زمونږ وکړو. معلومات نه تکیږي اوسه پورې. خو
د ازادۍ میلما پروګرام کې مو د خوست له سیمه ییز سندرغاړي ماستر چینیوال سره د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده. قدرمن اوریدونکو، په پای کې د ښاغلي ماستر چینیوال یوه سندره درته اوروم او له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بیا مو پاک الله مل شه.
ترازی تبلی شوڑے لوڑی درنا کڑی میں نفر